فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه ځوان فکر پروګرام ته مو زه فرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کوم د طالبانو د اطلاعاتو کلتور د خبرونو د چارو سرپرست موین ضیاالحق حقمل د عقرب میاشتې په نمړیو کې په کابل کې په ویناسته کې ویلي وو تر اوسه یې له بازارونو 400 عنوانه داسې کتابونه راټول کړي دي چې په خبره یې د افغانستان له ملي ګټو او ارزښتونو سره په ټکر کې وه. له دې وروسته فرانس پرس خبري اژانس راپور ورکړ چې طالب چارواکي هڅه کوي د غیر اسلامي محتویاتو په پلمه د افغانستان له کتابتونونو د دغې ډلې ضد کتابونه لرې کړي. تر دې وړاندې ځینو لیکوالانو او د خبرندویو ټولنو مسؤلینو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کړې وه چې طالبانو داسې کتابونه هم راټول کړي چې منځپانګه یې د اسلامي او افغاني ارزښتونو سره په ټکر کې نه بلکې په ځینو مواردو کې د دوی د فکر خلاف وه. له دې وروسته د کابل، ننګرهار او خوست ولایتونو په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د هغو کسانو پر فعالیتونو هم بندیزونه ولګول شول چې په وړیا توګه یې خلکو ته کتابونه ویشل. خو ولی طالبان دا کتابونه راټولوي؟ واقعا د ټول شوو کتابونو محتوا د اسلامي ارزښتونو او افغاني ارزښتونو سره په ټکر کې و. نن پر همدې موضوع بحث کوو او د هغو کتابونو لیکوالان مو په خبرونه کې ملمانه دي چې په افغانستان کې د کتابونو پر خپرولو بندیز لګول شوی دی. لودوی په پښتو چې په کتابونو کې داسې څلې کلي وو چې په افغانستان کې پر خپرولو بندیز لګول شوی، په ټوله کې کوم کتابونه چې په افغانستان کې پر خپرولو بندیز لګول شوی دی، محتوا یې څه ده، که دوی په اړه معلومات لري لترې وپوښتو. همدارنګه دا چې د کتابونو راټولول د اسوانانو د مطالعې په فرهنګ چې په افغانستان کې لاله پخوا کمرنګی و نور څومره اغېز کولی شي، پر دې مسایل به هم د میلمنو نظر واخ. په خبرونه کې نصره میلمانه هر یو لیکوال او د امنیت شورا پخوانی ویانت رحمت الله اندړ او لیکوال او ژباړن عیسا ستانک سیدی، تاسو دواړه ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. فکر کوم اندړ صاحب سره په پروګرام کې شته. اندړ صاحب تاسو ستړي مشئ، وخت مو په خیر، مننه چې وخت مو راکړو پروګرام کې مو ګډون وکړه. په پیل کې لتاس یورم تاسیم دغه لیکوالانو په کتار کې استي چې په افغانستان کې مو د کتابونو پر خپرولو بندیز لګول شوی، د دې کتابونو په اړه مو راته وایاست.
زما یوازې دوه کتابونه چاپ شوي دي او هغه هم دي په دې وروستیو کلونو کې، تقریبا په 2019 کال کې چاپ شوی وو، کله 2020 کال کې په اواخرو کې چاپ شوی وو. د یو کتاب نوم هم شل مقالې دی او په هغه کې تقریبا همدغه شل مقالې شاوخوا را یوځای شوې وي. داسې مقالې د یوې موضوع اړوند نه وي، په همدې خاطر باندې د شل مقالو نوم پکې باندې کېښودل، یعنې په بېلابېلو موضوعاتو پورې اړه درلوده، ځینې سیاسي وي، ځینې ټولنیزې موضوعات وي. که موږ د مقالې په هغه علمي چوکاټ کې مقاله تعریفو، دا داسې علمي مقالې هم نه وي خو ټولنیزې، لکه ټولنیز اخبارونو ځینې ویب سایټونو ته او ځینې خپله باندې همدغسې خپرې کړې وي. نو دې ته مې لیکلې وي هماغه مقالو مجموعه مې یو کتاب د شل مقالو په نامه باندې. بل کتاب د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم په سیرت کې بخنه او تسامح، دغه کتاب وو. په دې کتاب کې یوازې درې تحقیقي داسې علمي مقالې وې. هغه لومړی مقاله همدغه عنوان چې ما ووایو، د کتاب عنوان همدغه، د مقالې عنوان هم وو او دا لومړی مقاله وه. او دوهمه مقاله د ښځو په اړه باندې وه، په بدو کې د ښځو ورکړه ناوړه دود. دا مقاله هم زه یو وخت تر دې مرکز امنیت شورا سره کارمند سم له دوی سره کار وکم، تر دې له مخه زه په اطلاعات فرهنګ وزارت کې د دینی چارو مشاور وم. هغه مهال ما ته پوهان باوري صاحب، خدای پاک دې رحمتونه پی باندې وکړي، هغه یو سیمینار جوړ کړی و په خوست کې او ما ته یې دنده سپارلې وه ستاسو په دې موضوع باندې له دیني اړخه یوه لیکنه وکړي. نو هغه ما یوه علمي مقاله لیکلې وه. نو یوه مقاله دوهم همدا وه او دریمه مقاله د مکې لار په نامه باندې زما یوه خپرونه وه، له شیبه راډیو سره مې یوه خپرونه وه، د روژې اړوند مسایل وو. اصلا هغه د خپرونې نوم مکې لار وو او دا به تر روژې له مخې، یعنی تر روژمات بخنه غواړم، تر روژمات له مخې یو ساعت خبرېدمه، په هغه کې به اورېدونکو سوالونه او پوښتنې کولې. په لومړۍ برخه کې به ما د روژې اړوند معلومات وړاندې کول او تقریبا یوه میاشت خپرونه وه. دا خپرونه مې ټوله سره رایوځای کړې وه، هماغه معلومات چې ما رایوځای کړي وو د روژې اړوند، او هماغه دغه پوښتنې وې ځینې، او د روژې په اړه باندې د اورېدونکو پوښتنې وې او د هغو ته جوابونه وو. دا هم سره یوځای کړي وو. دا درې مقالې وې او د دې کتاب منځپانګه جوړول، دا دواړه کتابونه وو.
اندر صاحب، تاسو چې د کوم مسایل تشریح کړل دي ته په کتو باندې کوم خبرې چې طالبانو کړې شوې دوی د اسلامي ارزښتونو خلاف کتابونه، یا چې د اسلامي او د افغانستان د ملي ګټو سره په ټکر کې کتابونه وغیرہ ټول کړي دي، ستاسو په دې کتابونو کې لکه څنګه چې تاسو تشریح کړل څه فکر کوي، چیرته ستونزه وچه، لکه دغه دوه ټکي پکې چیرته یا چې ستاسو خو دا ټول کتابونه اسلامي دي؟
لومړی کتاب ځینې سیاسي موضوعات درلودو، ځینې داسې موضوعات درلودو شاید طالبان ته به خوند نه وي ورکړی. البته د اسلامي او دیني ارزښتونو او د کلتوري ارزښتونو په خلاف باندې خو هیڅ کتاب هم نه و. که یو څوک مسلمان وي او په افغان وي، هغه به ول د خپل کلتور په خلاف باندې خبره کوي، او هغه به ول د اسلام په خلاف باندې خبره کوي. او پات سو د طالبانو خبره سي، طالبان په دې بنیاد باندې ټولوي چې هغه د کلتور او د دین په خلاف یا د دیني ارزښتونو او د کلتوري ارزښتونو سره په ټکر کې دي. دا خبر اصلا غلطه ده. طالبان نه د دین استازي دي او نه موږ وایو چې طالب کوم کار کوي نو دای به منظور به همدا وي چې د دیني او کلتوري ارزښتونو په پام کې دي. نه، داسې خبره نه ده. طالب خپل پوغو اصول باندې څنګه دیني دی پخې په باندې یې، طالب خپل پوغو اصول باندې څنګه کلتوري دی دیني پخې په باندې یې. همدا اوس د یو لاند مثال به زیات کم، نور تفصيلات ته هم نزو. دا د نجونو د تعلیم مسله ده. دا پر د نجونو د تعلیم مسله ده، سهم دي د ټولنې او د غولس کلتوري حق دی، هم دینی حق دی. الله ټول لنور نړۍ ته هم وګوره. دا د درې کال اوس په دې په دروغو باندې ګوره. که په لومړي ورځ باندې ویلای وس دا لدینی لحاظه دغه حق د خځې نسته دی، خلک به ورسره منلی وس زه خو د دینی استدلال دی. دوی په دروغو باندې خلک غولوي، یعنی حکومتداری داسې کی خلک غولوي، دروغ ورته وایي، وای دا تر شرایط نه دی برابر، بیا وای تر امر رسانی پوری ماتل ده. بل اخره ګوره، د طالبانو د یو نظام او د هر نظام رسمي موقف هغه یې، یا اسی تبلیغاتی جبه څوک کاروي، د طالبانو تبلیغاتی جبه ته تاسو وګورئ دی او وی څه وای هغه اده ټول وای وای څو پورې طالبانی تر وګو پورې د نجونو د مکاتبو دروازه نه خلاصي، پانتون خو پاغه آزاد پرې مورد د تعلیمي خصوصي سکتور دی. طالب کوای چې د نجونو زده کړو ته شرایط نه دی برابر، نو خصوصي سکتور خو ته برابر کړی وو، ته ولې دی وو مخنسي اصلا له طالب سره او د طالب په اړه باندې دا ویل سي د اسلامي او دینی ارزښتونو ته په کتو باندې کتابونه بند کړی، دا غلط خبره ده. اصلي خبره استبدادي رژیمونه دي. استبدادي رژیمونه د ځان په خلاف باندې یو وړه خبره نسی تحمل کولای، یو وړ انتقاد نسی تحمل کولای.
په بخښنه سره ستاسو خبره مقطع کوم، دا چې د دوی رژیم استبدادي د ستاسو خبره باندې او نیو کنه شي برداشت کولای، هغه په کتاب کې وی، هغه په مقاله کې وی، هغه په لیکنه کې وی، هغه د فیسبوک په پوسټ کې وی. خو دوی دغه کار د اسلام تر نوم باندې، د افغانستان د ملي ګټو تر نوم باندې، یا په ټول کې اسلامي ارزښتونو خلاف په نوم باندې کې، یو دوی چې دا کتابونه راټول کړي هم دا وایي چې د اسلامي ارزښتونو خلاف دي. د اسلام کلمه کارول یا د اسلامي ارزښتونو خلاف دغه کلمه کارول، دا څومره په ټولنه کې د افغانانو ترمنځ د اسلام په نوم باندې د یو فرمان تطبیق کول کم طرف ته ډیر زیان رسوي، اسلام ته ډیر زیان رسوي که طالبانو ته؟
ما په لومړي ځل وویل سمو باید طالبان او اسلام سره بیل کو. ځینې خلک داسې فکر کوي چې طالبان د یو اسلامی نظام دا وکي نو دوی د اسلام نمائندگان دي یا په اصطلاح د طالبانو په اړه باندې ویل کیږي دوی ټول له مدرسو فارغ دي او دوی علما دي او علما دي انبیا او ورسان دي کله چې طالبان واک ته رسېدلي دي او واک ته د دین په نامه باندې رسېدلي دي له کومه مهاله چې طالب دغه جګړه شروع کړې ده دغه جګړه د دین په نامه باندې شروع کړې ده او دین ته نهایت زیات زیان رسولی دی او دغه ستر زیان یې دا دی چې دوی خپله هره کړنه په دین باندې تبرئه کوي او دین د یو چا د شومو چارو د تبرئې لپاره نه دی راغلی دین الهی دین دی د الله تعالی لور ته بلنه ده اصلاح ده د ټولنې اصلاح ده دین د دې لپاره نه دی راغلی چې یو څوک د خپله ناپاکي په دین باندې پاکه کړي دین د دې لپاره نه دی راغلی چې یو څوک د خپله ناوړه چاره په دیني استدلال باندې روغه کړي دا که هم خلک نه پی باندې پیږي هغه خلک نه پی باندې پیږي چې هغوی ډېرې دیني زده کړې نه لري معمولا هغه خلک چې زده کړې لري او خصوصا په دغه د طالبانو په دا اوس کړنه باندې خو هر څوک پیږي چې دوی یوازې د دین نوم کاروي دین د ابزار په شکل باندې کاروي او د دې په ټولنه باندې اثرات ورځ تر بلې زیاتیږي یوه ورځ لمانه چا پوښتنه وکړه چې په افغاني ټولنو کې په افغانستان کې د اتحادستان او شمیر بیا خصوصا د پښتنو کې د اتحادستان او شمیر زیات شوی دی ما یو دلیل هم دا ورته وویل بلکله چې دین د ابزار په توګه باندې وکاروي کله چې دین یو څوک د خپل قدرت د بقا او د خپل قدرت د پایښت لپاره وکړي کله چې دین یو څوک د خپل ځان د هرې ناوړې چارې لپاره دلیل وګرځي او تاب خلاف باندې وکاروي نو طبي خبره ده خلک به همدغه سي له دین سره دغه عکس العمل کوي
مننه کور ودان اندر سے تاسو بیرته راوګرځم د کتابونو په اړه به مو ډیر درنه واورو اوس به هم ورشو ستانګزی صاحب تاسو ستانګزی صاحب تاسو هم ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی دا معلومات پر بنسټ چې موږ راټول کړی دي په افغانستان کې اساسي په کتابونو باندې هم بندیز لګول شوی دی خبرولې منه دي تاسو د خپل کتابونو په اړه ته وایاست د محتوا په اړه وایاست د کتابونو څه وو پکې چې طالبانو خبرول منه کړی دي
د ما کتابونه چې طبي دي یا د ارواپوهنې په اړه دي لنیک مرغه په هغه بندیز نشته هغه اوس هم وروستی کتاب مې هم په دې وروستی کې چاپ سو خو هغه کتابونه چې ما ژباړلې دي مثلا د سینوها کتاب چې ډېر پلویان لري او ډېرو کسانو ولوسته هغه په هغه بندیز لګېدلی دی البته هغه د یوې خپرندوی ټولنې چې هغه چاپ کړی وو د هغه نه ټول کړي دي ورته ویل بیا د چاپ اجازه دېته نشته دغه راز د نوح هراری کتاب ما ژباړلی وو چې هغه ته بیخي د چاپ اجازه ورنه کړه تا کوم ناشر چې غوښتي چاپ یې کړی جرأتونه که چې په اصطلاح هسې چاپ کړي چې دوی نوم هم پې نه وي نو دغه دوه کتاب یې ما بند کړي دي بازار کې یعنې اجازه د چاپ نه لري سینوها خو پخوا چاپ سوی زلونو باندې چاپ سوی ده خو د نوح هراری کتاب اصلا پرې نه خود چې چاپ سي البته اوس ځینو دوستانو په نور چې مثلا پېښور کې دی چې ویلې چې چاپوي خو بیا هم په افغانستان کې اجازه پیدا نه کړه چې چاپ سي
د محتوا په اړه ته وایي چې د کتابونو کې د دوه کتابو چې تاسو یاد کړل یو له هغو کتابونو دي په ځانګړې توګه د دوه کتاب مو چې یاد کړ په افغانستان کې ځوانان لولي او فکر کوم وړاندې چې په دې اړه کوم سروې شو ول افغانان ناوي ویلي چې دوی دا کتاب لوستل دي محتوا یې څه ده په ټوله کې د سې څه مسایل په کې تاسو بیان کړی دي چې طالبانو خوښ نه دي
د سانسور مسلې ته کثرت توجه وکړي نو هر رژیم چې وي چې هغه په ایدیالوژي ولاړ وي نو طبي خبره ده ځینې شاید دوی نه خوښيږي نه یوازې اسلامي بلکې هر دیکتاتوري رژیم یا هر رژیم چې په یوه ایدیالوژي ولاړ یا ایدیالوژي دوی د کار او د قوانینو بنسټ وي نو طبي خبره ده چې هغوی د یو شی یو لړ افکارو سره چې دوی په مخالفت کې وي نو هغوی مقابل کې درېږي هغه سانسوروي په هر شکل سي وي مثلا د سینوها په کتاب کې هیڅ شی نشته چې د اسلام په خلاف وي د سینوها په کتاب کې یوازې نه شي چې ما په ټولو خپلو کتابو کې توجه کړې ده یا چې ژباړلې مې دي یا د خپل مې چې لیکلې ما هدف دا و چې انسان فکر کولو ته اړ کړي مثلا د سینوها په کتاب کې څوک ولولي انسان دې ته اړ کوي چې فکر وکړي په یو خبره شک وکړي په یو خبره فکر وکړي او دا فکر نه کوي په هغه شی چې د اسلام له دین سره کوم مخالفت ولري اصلا دا په اسلام پورې تړاو نه لري چې فکر کوم هغه شی چې استبداد نه پکوي هغه شی چې دوی هغه کوم شی چې دوی اجنډا وي چې هغه نفي کوي دوی له سره مخالفت کوي، هغه که حتی د اسلام په خلاف هم نه وي دوی هغه څه نه غواړي چې دوی ته سوال پیدا شي. مثلا د سینو حق په کتاب کې لیکوال په ځلونو ځلو دا خبره کوي چې د ولې لپاره یو جواب پیدا کوي، ولې په پټو سترګو مه منئ، مثلا یو کار کوي ولې ولې باید دا کار وشي، هغه څه د جواب نه وي، هغه ولې یعنی هغه ولې پوښتنه جواب نه شي، نو منطق هلته کار نه کوي. نو دغسې یو شان چې چا ذهن روښانه کوي د استبداد په مقابل کې هر څه سوي دوی له هغو سره مخالفت کوي. زه په دې د دیني عالم نه یم، په دې اکه ډېر معلومات نه لرم، خو هر حاکم رژیم چې استبدادي حکم لري یعنی هغه قوانین کوي که هغه اصلاح بخی که هغه اسلام وي که هغه یهودیت وي که هغه مسیحیت وي، چې کله په حاکمیت کې راسي دې خبره چې نور شیان نفي کوي چې هغه هر شی دوی مقابل کوي. نو اصل خبره د دوی د حاکمیت ده، هغه څه چې دوی د اسلام په خلاف نه ده، بلکې هغه څه چې دوی حاکمیت نفي کوي یا دوی حاکمیت سوال لاندې راولي نو دوی هغه پر بندیز لګوي.
په بخښنه سره سننګ زاسته ساسي پان باندې په دې کتاب کې تاسو یادونه وکړه چې ولې ارزه کې پښتنه شوې ده ځواب پیدا کړي د هرې مسلې لپاره. اوس په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې افغانان باندې کوشش کوي چې هر څه ومنل شي د اسلام په نوم باندې، د دین په نوم باندې. فکر کوي د دې لپاره په دې کتاب باندې لګول شوی ده چې یو څوک دغه ورتیا پیدا کوي، فکر کوي، تمرکز کوي په موضوع باندې چې وپوښتي ولې د اسلام په نوم په موږ باندې هر څه تطبیقوي، ځکه د کتاب خپرول او چاپول منی کړی دي.
دقیق همدا خبره ده، هر هغه آزاد پولونه چې په هغه کې فکر آزاد وي نو هغه کې پرمختګ شته. تاسو یو ګوره په ناته د کمونیستي رژیمونو یو لوی ضعف چې له وروسته ډیرو کارپوهانو په کار کړی ده، تاسو په خپل هغه کمونیستي مفکرنو په کار کړی ده، هغوی ویل چې اطلاعاتو پټول او لیوی منبر د اطلاعات راوستل او سانسور د کمونیستي رژیمونو د سقوط یو اصلي سرچینه و اصلي عامل و. نو دا طبیعي خبره ده چې دوی کوشش کوي چې خپل فکر چې ده دوی د اسلام له لارې ورته یو پوخ پیدا کوي او په هغه شکل معرفي کوي او فکر کوي که دغه نه بغیر بل هر څه وي دا د قابل د قبول نه ده. کله چې اندر صاحب چې دیني عالم ده په دې هکله ډېر معلومات لري چې په اسلام کې د هر شي لپاره چوکاټونه شته، سړی فکر آزاد ده. ما حتی په ایران کې چې ایران هم یو اسلامي هیواد ده، ګرچې هلته هم ځینې سانسورونه شته، ځینې خبره شته، خو اسلام ډېر په کلتور پورې دوی تړي کړه. مثلا په ایران کې بیا څه آزادي شته، ته مثلا د نو هراري کتابونه چې په ایران کې د چاپ اجازه لري، سه نوه په ایران کې د چاپ اجازه لري. نو دلته اسلامي هیواد، دلته اسلامي شریعت، اسلامي قانون نافذ ده. خو اصلا مشکل زه فکر کوم په دې کې چې کله اسلام یا کله شریعت قانون سي نو مشکل جوړوي. قانون باید مدني وي، قانون باید انساني وي، ځکه د وخت له اړتیاو سره سره باید قانون بدل سي. نو استبداد په دې خبره چې خپل قدرت غواړي وساتي په جامعه کې او نه غواړي چې قدرت له لاسه ورکړي، دا د انسان طبیعي خواص دي چې غواړي په یو ځکه چې دای حاکمۍ حتی قدرت ډیر ولري. تاسو په ډیرو متمدن هیوادو کې وګورئ دا شایسته دي. همدې لپاره مثلا د یو ولسمشر لپاره پارلمان جوړ کړی دی چې هغه کنټرول کړي، یا مثلا انتخابات جوړ کړي دي د خلکو رایه ده. یعنی د قدرت باید کنټرول شي، کړي قدرت د کنټرول وسیله نه وي، طبیعي خبره د استبداد ده. نو طالبان فکر نه کوم چې په دې دور ته مهمه چې کوم د استاب کوم شه د اسلام په ګټه د کوم کار د اسلام د طرفه کې کوم د اسلام لپاره کېږي، بلکې اصلي هدف د خپل حاکمیت وساتي. او دې لپاره دوی هر هغه فکر چې دوی حاکمیت ته ضربه رسوي، حتی د خلکو ذهن روم کوي چې دوی روشانه سي او پوښتنه وکړي سي په کوم دلیل په کوم منبع په کوم سرچینو مثلا تاسو دا کار نه بند کړی دي، نو دې ته دوی جواب نشي درلودای. نو آسان ترین جواب د دینی منابعو استفاده ده، ځکه دینی منابع ډیر اسانه ترجمه کیدای شي په هر خوای اړولای شي، خصوصا که په فقه کې یا په دینی علومو کې ډیر مهارت لري نو په ډیر اسانه هغه دینی متنونه په خپل ګټه ترجمه کولای شي.
او سنګزس کله د لیلا ورتیر شو چې دیو کتاب نه چاپ یا دیو کتاب پیر یو کتاب بندیز څومره خپل لیکوال ته ضرر رسوي، تاوان ورته کوي، ټولنې ته کوم قشر چې لوستی دی غواړي مطالعه وکړي، او هغوی چې لازوانان دي باید فکر په دغه مسایلو باندې خلاص شي، لکه د ټولنې هغه بنسټ ته بیخت دغه کار څومره زیان رسوي.
مخکې دې سوال ته جواب ورکړم، یو خبره باید طالبان ومني چې په یوشتمه پیړۍ کې چې نن سبا د ټکنالوژي دور نم پوسټ ماډرن دور دی، ټکنالوژي تقریبا هر چې ته میسره ده، فکر نه کوم چې طالبان دې وکړای سي چې د انسانانو یا د افغانانو ذهن دې محدود کړي او سانسور دې ولګوي. نن سبا تاسو ګورئ چې انټرنیټ هر چېرته شته، یعنی امکان نه لري چې طالبان دا شی محدود کړی سي. خو هغه په داسې یو هېواد کې لکه په افغانستان کې چې تعلیم ته ډېره اړتیا سته، چې د ذهن پراخولو ته ډېره اړتیا سته، تعلیم یوازې دا نه ده چې ته مثلا یو شی ووایې حفظ کړې زده کړې. دا فکر نه کوم چې اوس په دې اوسنۍ نړۍ کې دا خلک تعلیم کې حساب کړي. تعلیم ډېر پراخ ده، تعلیم لپاره پراخ ذهن، د سوال پارونکي ذهن ته اړتیا ده. که ته داسې یو ذهن ونه لرې چې تا پوښتنې راولاړې کړي، چې تا ذهن سوالونه پیدا کړي، چې تا ذهن په یو ګروپ کې د تعامل زمینه برابر نه کړي، دغه تعلیم اوس په درد نه خوري. حتی تاسو د مدرسو کې تعلیم نه چې حفظ ده او بیا د حفظ بیرته تکرار ده، چې موږ یې نتیجه نن سبا ګورو. ته چې یو شی حفظوي بیرته تکراروي، په دې نه پوهېږي ستا ولې زه حفظوم، ولې تکرارو، او هدف دې څه شي ده. نو کله چې دغسې پراخ ذهن په جامعه کې موجود نه وي، نو طبیعي خبره ده چې پیشرفت نه کیږي. ګوره دا خبر اوس ډیره ثابته شوې ده په تعلیم کې، په هر هغه ډګر کې چې خلاقیت نه وي هغه پرمختګ نه کوي. او خلاقیت یوازې په هغه چې پیدا کیږي چې هلته آزادي د بیان وي، آزادي د فکر وي. که فکر دې آزاد نه وي، خلاقیت نشته، پرمختګ نشته، او تا ته چوکاټ نه رسېږي، ته لږ نه وتای نشې.
او فکر نه کوي دا هغه څه دي چې طالبان غواړي اوس؟
طبیعي خبره ده، د طالبانو اصلي هدف همدغه ده چې جامعه منجمده کړي، داسې کې چې خپل سانسور لاندې وساتي او سره کوم څه دوی هدایت یا مغز هدایت کړي.
خو استاد زه په بخښنه سره کله چې تاسو لیکوالان دغه ډول پښتنې خلکو ته مخې تک دی په ځانګړې توګه ځوان نسل ته پوس وخت کې د دوی عکس لامل څه وي؟ ځکه موږ په سوشل میډیا کې زیاتره کسان ګورو چې دوی هغه څه چې تاسو وړاندې کوئ لیکوالان وړاندې کوي یو ډول ور سره مخالفت خي، او هغه فکر چې طالبان ورته وړاندې کوي یو ډول ور سره موافق دي. فکر کوي دا د څه تاثیر ده؟ دوی ولې د دغه ډول پښتنو په وړاندې خبرګون خي؟ آیا د دوی فکر لکه څنګه چې طالبان غوښته سي جوړ شوی تیار؟
نه، دا فکر دغه چې ګور استبداد په خپل د استبداد تعریف معلوم ده چې کله استبداد یو جامعه کې حاکم شي، نو ځینې کسان یا نه ویرې، ځینې کسان دې لپاره چې هغه د انسان طبیعي خواص چې هر انسان غواړي دغه ټیم، دغه ډلې، دغه ګرو سره روان وسي. ځکه کله هغه ګرو سره لاړ نه شي، دغه ټیم سره، دغه ډلې سره، دغه خپل خلکو سره وړاندې لاړ نه شي، فکر کوي چې دا منځوي د جامعې وتلی ده. نو ډېر کسان دې لپاره چې دې له کوم فکر سره اس شوري نه غیر شوري دي لپاره چلے دي، مثلا د اسلامیت څوک نه باسي، له افغانیت څوک نه باسي، د دل سره یو ځای ووسی، نو فکر کوي چې په دې دل کې دي دغه یو نه خدایګا یو شوري یا ګرسان یو طبیعي حالت ده سدي کې دوی نه خدایګا دوی سره رواني کې او ملکی کې. ولې په حقیقت کې او ډیر کسان له داره طبیعي خبره ده چې کله چې په سوشل میډیا کې یو چې یو شی لیکي او ته د دې جملې لپاره ته بندي کېږي او ته بې عزته کېږي، نو طبیعي خبره چې ډېر کسان باید احتیاط وکړي، او دا د انسان دفاعي سیستم ده چې باید احتیاط وکړي او ځان یعنی مشکل سره مخامخ نه کړي. علاقه دا هم ده، او بل د انسان طبیعت هم دسته چې دغه دل سره او دغه فکر سره روانېږي. یعنی یو څو وخت بعد دا ورته عادي کېږي، دا د انسان طبیعي عادت ده چې یو څو کاله تیز دوی فکر کوي چې همدا روتین ده، همدا نورمال ژوند ده. خو نن سبا ایدیشی فکر نکنم، نن سبا ایدیشی محدودول ناممکنه دی، اصلا امکان نداری چې دوی طالبان پدی. تاسو دی مونږ د ایران مثال لرو، ایران کې زه خپل په ایران کې په کلمه پاتې شوم، تاسو دی ایران دی اولو کلو، دی ایران دی اخوندانو یا دی ملایانو دی اولو کلو سیاست وکړي، او اوس وګورئ اوس په ایران کې خزه به حجاب او ګرځي، هغه فشار نشته. ولی در حال چې لاس کاله مخکې یو نارینه په تیشرت کې نسو ګرځي یا دفتر ته نسو ګرځي، ګورئ دا تفاوت په خپل راضي دا فکر څوک نسي محدودوي، خصوصا د کتابو پاکله، خصوصا د آزاد فکر پاکله. اوس دغه شی د محدودیت امکان نشته، دا به د طالبانو ته بهتره وي چې د ټولنې سره یو ځای لاړ شي. دا به دوی په ګټه وي، که چېرې دوی غواړي خپله بقا غواړي او دوی غواړي چې خپل ولس راضي کړي، باید له دغه شیانو لاس واخلي.
مننه سرک صاحب، تاسو بیرته وګرځم. اندر صاحب، که تاسو راته ووایاست مخکې ستانیدي صاحب د انټرنیټ او د لاسرسی موضوع یاد کړه، کوم کسان چې غواړي ساسي مقاله ولولي، کسان په افغانستان کې کتابونه ټول شوي دي یا په خبرولو بندیز لګول شوی، آنلاین ستاسي دغه مواد لاسرسی وړ دي؟
لومړی خو ډاکټر صاحب ته سلامونه ونی کې هیله وړاندې کوم. خوشحاله یم چې هغه اورم او وینم. د ډاکټر صاحب خبرو کې یو وړه داسې خبره واسي زه باید لږ جوړه کړم یا د ما په ذهن کې غلطه وي، زه داسې وایم چې باید داسې وویل چې شاید ډاکټر صاحب مطلب دا نه و. ډاکټر صاحب وویل چې اصلا چې شریعت قانون نو دا مشکل به نه، خبره نه ده. اصلا لکه مخکې چې ډاکټر صاحب اول ځل وویل چې ایدیالوژي حاکمه دا خبره به لدیننا یا لشریعتنا. اسلامی شریعت اصلا څه شی ده؟ اسلامی شریعت اصلا قرآن دی او د نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم هغه صحیح احادیث دي. اوس لدینه قراءتونه او تفسیرونه مختلف دي. هغه قراءتونه او تفسیرونه ایدیالوژي کېدای شي، د طالب ایدیالوژي سه حاکمه، یعنی کله چې طالب ایدیالوژي حاکمه ای. لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صدا خبره مو وکړه چې دوی له دین خپل خوخه باندې تعبیر کولای شي، د خبره ډیره په ځای خبره ده. رښتیا هم د قران کریم او د نبوي احادیث دا ټول ټیکست متنونه دي، او ټیکست یعنی ادبي متنونه دي، او له ادبي متنونو نه مختلف انسانان مختلف تعبیرونه کولای سي. نو دا خبره صحیح نه ده چې شریعت وي نو شریعي قانون وي نو ستونزه به نه، چې ایدیالوژي حاکمه وي، یو خاص دین یو خاص قرائت یو څوک څنګه تعبیر او تفسیر کوي دغه خپل خوخه تفسیر او تعبیر حاکمی نو دا ستونزه به وي. زه ما دا خبره دي ډاکټر صاحب دغه خبره دي دغه لپاره کوله. شاید د ډاکټر صاحب مطلب هم داسې و لکه دا زه بیانوم، یعنی اصلي مطلب یې دا نه و چې چیرته شریعت وي او چیرته قرآن وي او چیرته اسلامي شریعت وي هلته به ستونزه وي. اصلا چیرته چې که داسې ووایي چې چیرته طالباني شریعت دا ستونزه به وي، تکسي شاید اسلامي شریعت د دې معنی نه دی چې د نجونو مکاتب دي نه وي. اسلامي شریعت د دې معنی نه دی چې یو کتاب ولو که داسې کتاب هم وي چې هغه ایتا په دین باندې اعتراض کوي، زیرا علماء دې ټولن ته دې لپاره راولن چې برته دې اعتراض جواب وایم ستا مخالفه دلته خو اصلا دغه څه هم نه دی، یعنی دینی او د کلتوري ارزښتونو خلاف هم دا کتابونه نه دي. یوازې طالب د فکر خلاف دي، یوازې طالب د استبداد او د ظلم خلاف دي، یوازې طالب په وړاندې باندې خلک راوي خوي او طالب د همدې په خاطر باندې دغه کتابونه بند کړي دي. نو زر علماء تاسو سوال
ته اندر څه مخکې لنی چې د پښتنې دراشي ماته دلته پښتنه پیدا شي، یعنی ستاسو په ان باندې کم هیوادونه چې مسلمان هیوادونه دي د افغانستان په څیر باندې دوی کیواز دي کشرعي قوانين وی هیڅ اړتیا نشته چې مدني جوړ کړو کنا فکر کوي چې دواړو ته اړتیا ده په اني وخت کې؟
نه، اصلا خبره ده د قران کریم خپل قانون نه دی. قران کریم د اسلامي قوانینو لپاره مصدر ریفرنس او مرجع ده، لکه څنګه چې کلتور د قانون دی یو اساسي قانون لپاره مصدر او مرجع ده. موږ که یو اساسي قانون جوړو نو اسلامي شريعت څنګه قران او حديث دا په نظر کې نيسو، بلکې ولنډه خبره کوم. د اسلامي ټولنو لپاره، د اسلامي هیوادونو لپاره قران او حديث یا اسلامي شريعت په جواز او په نه جواز کې قانون دی، اما په امور انتظامیو کې یا په مدني مسایلو کې په هغه کې ولس راولاړي قوانين جوړوي. ولس راول مثلا دغه قوانين دي، د ترافیکو قوانين دي. اوس د ترافیکو قوانين په قران کریم کې خو د ترافیکو قوانين نشته دی. د ترافیکو قوانین عام خلک راځي، د تا د بازار او د تا د ښار او د تا د سیمې سره مطابق هم قوانین جوړوي. نو که موږ ووایو چې په اسلامي ټولنو کې یو د جواز او د نه جواز خبره ده، په دې اړه باندې د جواز او د نه جواز زموږ قرآن قانون دی، د اسلام قانون دی، او اسلامي شریعت مو د قانون د دغې برخې ریفرنس او مصدر دی، او یو انتظامی امور دی، اغه مدني چارې دي، اغه مدني چارې چې اغه تر ورځنی انساني ژوند پورې تړلې، اغه بیا خلک راولي یمدغه برخه جوړوي. نو اساسي قانون اصلا په مجموع کې سي دی یو هیواد تر ټولو لوی ملي وثیقه بل لکی، او لکه د افغانستان اساسي قانون دا مختلف ریفرنسونه لري. شریعت یو ریفرنس او ماخذ او مصدر دی، او کلتور بل ریفرنس او ماخذ او مصدر.
یعنی اوس چې د خبره طالبان کوي چې دوی اسلامي شریعت شته بل هیڅ قانون ته اړتیا نه ده، دا ساسي پان باندې سم نه ده.
دا یو خصمه نه ده او بل دوی تطبیقولای نه سي دا اوس په ادارو کې دی هغه قوانين تطبیقوي چې هغه تیری ادارې دا اوس په بانکي سیستم کې ګورا دا اوس بانکي سیستم نه ده چې د افغاني ارزښت ولر دی اوس په خاني کډرونو حالت کار کوي هغه په خاني پالیسی ده دې تر څنګ نور ګڼ دلایل دي ګڼ دلایل دي چې ولې د افغاني ثبات او ارزښت ولر دی یو دلیل دا ده چې هغه په خاني لایحه ده هغه په خاني قوانين دي په ډیرو ادارو کې دي هغه په خاني قوانين او په خاني لایحه عمل کنو هغه بیا چې کاغه اسلامي وي ته ولې بیا د تیر نظام ته د غیر اسلامي ویل بیا دی ولې اساسي قانون لغوه کړی دی او کاغه نه اسلامي تی ولې عملي کوي اصلا خبره دې نه ده خبره دی طالب دی استبداد دی خبره دی طالب دی خپل منجمد فکر دی خبره دی طالب دی خپل منجمد ایدیالوژي ده دا خبره
او وبخې پختنه تا کراشه چې په انلاین توګه ساسي کتابونه د نور لیکوالانو کتابونه د لاسرسي وړ دي کنه
بالکل د لاسرسي وړ دا خو استبدادي رژیمونه د لډيري وړي خبره داري یوازې د کتاب باندې بندیز نه دی الته د لاسو ځوانانو پر یوځ کېدو باندې هم بندیز دی الته د پنځو ځوانانو پر یوځ کېدو باندې هم بندیز دی الته په اوغو اجتماعګانو یا په اوغو پولانیز و چارو باندې سالت ځوانان یا خلک سره یو ځکی په کوم باندې بندیز لګولل زما کتابونه نه بلکې د هر چا کتابونه اوس خو د انټرنیټ دور دی اوس خو اړیکتو کې بيخي زیات دی یو بل سره اړیکې ډیر زیات دی او بل سافت د کتابونو سافت باندې ډیر اسانه کیږي بل هر څوک خپل ځان ته یو میډیا ده زه په ټوئیټر باندې دولکو ډیر سره تقریبا دولکو 28000 او 20000 انت دولکو 10000 وبول دولکو وبول زه دولکو فالوورز لرم زه چې د خپل کتابونو لینک الته کېدم دولکو کسانو ته رسېږي یعنی په فیسبوک کې امداسي یو بل دغه ته ورکوما یو بل ویپانه ته ورکوما او دما هغه مقاله اکثریت په ویپانو باندې ست دی یعنی وسم ست دی دا څنګه چې بغیر د دې کتاب ځنه جوړ کوم ترغه مخ هم په ویپانو باندې خبرې سوي دي
من دوه اندر سب ست سپان باندې بیا ولې طالبان دومره غټه ملامتي په ځان اخلي دومره بار په ځان اخلي چې رسنی په دې موضوع باندې باس وکړي ځوانان راپورته شي وای چې دا کتابونه ولې ټولوي د کتابخانونو چې دا خو سرمایه ده په کتابخانه کې کوي ک پار ځای کوي فکر کوي یو څه دومره د لاسرسي وړ وي دوی ور باندې ولې بندیز لګي
خو دغه د طالبانو د جهالت د ناپوهي او د هغه منجمد فکر خبره ده یعنی هیڅ دلیل دلته نسته ده یو سړی سی خپل کتاب ل خپل ادرس بل هر چیر تخبرول سی نو څه معنی لري ان سی ټی په بندیز لګای په لوی لاس باندې دماغ یعنی دماغ کتابونه چا نه پیژندل ځکه زه مصروف او ماده خپل کتابونه سی و مې لیکل چاپ نکړل ما هیڅ مخکتنه مونږ نکړه خلک مخکتنه د کتابو دی لپاره کوي چې لیک تر لیک ترویج او سی تامین او سی خلک ورته را متوجه کوي او دا غوړه کارم دی ما د خپل مصروفیتونو له عمله ما د خپل کتابونو مخکتنه هم و نکړه یعنی ډیرو خلکو به زما کتابونه نه پیژندل شي ایا زه ما کتابونه لیکلي دي کنه مې دي لیکلي خو د طالب بندول او داخله نور هم متوجي کړو چې تو درې دا کتاب کې وګور او په یو شی باندې بندیز ولګيږي په هغه باندې لا هم توجه زه خپل ژوندۍ مثال درته وایم زما پلار د خوښ شهادت قبول کی زما پلار دینی عالم وو طبعا ځینی کتابونه یې په یو صندوق کې ځینی کتابونه بند کړی وو ویل به سیده کتابونه به تاسو اوس نه ولې د به ورسته ولې زما به هر وخت ته د افنه وسه زه به څو وخت لوی کما یا ایغه مرحله ته برسېږم چې پلار به اجازه راکړي چې کتابونه وګورم دوسه کتابونه نور پراته ما به هغه نه کتل خو هغه کتابونه ته به مې اندېښنه و نو بندیز خپل په لوی لاس باندې یو کتاب ته کمپاین کول دي سي یعنی طالب د دې طالب دی نه په هیو دي منجمد فکری او د دې غ د امدی د ازادي د بیان په وړاندې باندې دیغه دی غلط قدم دی خودو نه خد ډیر غلط کار دی باوجود چې شی بندیدایم لسی او د بندیدلو امکان هم نه لري بل استبدادي نظامونه لډيري وی وړي خبرې نه هم ویریږي لډيري وړي خبرې نه ما درته ول شي 15 طالب لس نفره 15 نفره دوی یو ځای دوه وخت او درې وخت سره راټول سي څلرم ورځ طالب ورته ولاړی ورته وای ستاسو څه کول سره راټول سي وای استبدادي رژیمونه همدغه سدي لډیر کوچنی حرکت ویریږي مخکې ډاکټر صاحب دې خبر ته اشاره وکړه چې د سینوا په کتاب کې یوازې دی ولی جواب دی هغه ارسره دې ته متوجه کیږي ولی یعنی ته یو کار کوي ولی دا ولې علت ته متوجه کوي کنه دغه یوازې وړه وختیار اولی دغه وړې مستبد رژیمونه له همدغې وړې وختیانه هم ویری نو دوی داسې فکر کوي داخله خلک څومره نالوستې وساتي خلک څومره په توره تاریکی کې وساتي خلک څومره د پښتنې حق ور نه کړي خلکو ته دغه دغه شعور عام نسیسي چې شعور کچه دومره لوړه سیسي د یو چارواکي د یو طالب د یو ملا په مقابل کې راولاړ سیسي مولوي صاحب ملا صاحب خلیفہ صاحب مرشد صاحب تم انسان یې زم انسان یې ما ته تر ما لوړ نه یې ما ته الله تعالی یو ډول پیدا کړی او الله تعالی وایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم بهترین په تاسو کې هغه څوک دی چې هغه الله تعالی نه ویریږي متقی وي او رسول الله صلی الله علیه وسلم دی یو حدیث په بنیاد باندې خپل سینې ته اشاره وکړه وایي التقوا ها هنا تقوا دلته دی یعنی په زړه کې دی تقوا په زړه کې ده نو فلهاز ما ته د انسانيت په لحاظ باندې یو یو ته ما په ذلت نه لري نو که زه د پښتن زړه د پښتن کومه زړه تاسو مستقیمه پښتن کولای سم زه دا حق لرم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پښتن کیږي حتی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې اعتراض کیږي په امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ سی دی عادل نمونه ده مسلمان او کافر یمنی دی غی نظام په غو باندې اعتراض کیږي او داسې وخت په باندې اعتراض کیږي چې د مسلمانانو ته خطاب کوي هغه یعنی او منبر باندې ولاړ دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په منبر او په مسجد کې ولاړ دی د جمعې خطبه ورکوي په غو باندې اعتراض کیږي نو په تا باندې هم اعتراض کیدای شي دا خبر اصلا طالب نسی اوریدلای دغه شعور عامول اصلا طالب نه غواړي باوجود سی دا به عام سی دا به عامیږي دا خبره برسیږي خو طالب لدی ویریږي سی دا زر ونه رسیږي د خلکو ته خلک په امدې جهالت او په نالوستی کې ساتي او په دغه ډار کې ساتي چې څوک ته د خلاف باندې خبر او سوال
مننه اندر سب کړ دی ودان تصویر تر وګرځم اوریدون کې را سره ته بیا واستنګ زی صاحب ته ورشنو مراد واخلې لکم زموږ کې نیواله
سلام علیکم
سلام ستړی مشی افغان صاحب لنګرهار نه په خیر راغلی افغان صاحب که نظر لري ته پښتنه لري د پروګرام د موضوع په تړه
خیر خوشاله او د غورجان دغه څه خبره ما چې دا زمونږ د دولت ته د مکتب نه سیستم ځلې دلې د زمونږ مکتبونه خو په چوکات کې دي خو زه درته کوم زه د ټول خلکو ته افغانستان خلکو باندې مې غږ دی طالبانو باندې مې غږ دی ګوره په ننګرهار کې چې دی د جلکانو مکتب چې دی قومندان فرداني د امنیت سره دی تیار امنیت دي کې د هیڅ مشکل نشته او بي بي زینب مکتب ورته وایي هغه امنیت ملي سره دی هلته مشکل نشته هر مکتب سره لوی لوی ارګانونه دي نو څه خبره مه چې دوی څه مشکل پکې لیدلی دی دغه کورونو کې چې خلک مکتبونه ویللی ده او کورس ته د دغه ډاکټري دغه به ول دایم بند کړی دی نو خلک ډېر اوس دا نه وایي چې بند کړل نو دې نه پوهېږم چې دې سیستم ځلېدلی دی هر مکتب سره غټ غټ ارګانونه دي پوه شو دولتي ارګانونه دي هېڅ مشکل ورسره نشته پوه شو سپینګیري دوی د باندې دروازې سره
افغان باندې افغان صاحب ته څه فکر کوي چې ولې طالبان داسې هر موضوع ته واکې راته واکې په ښځو باندې پای ته ورسېږي ستاسې په ان باندې ولې داسې کوي
خورجان یا بل ورځ یو زه دلته ولاړم په سایکل باندې سایکل کې ناستم ویلچر کې نو یو طالب ما سره ستړی مې شو کړل ما ته وایي چې روزګار څنګه یې ښه یې جوړ په خیر خیر او خیرت مال وروره ښه یم ما ته وایي نظامي مایې دی که ملکي مال زه ملکي مایې دی ما کنه نو ما ورته دا چې مال قاری ته چې ما درته راوړم څه خدمتې او مال پښتنه کې در نو کوم خپاتېږي خو نه وای نه مال قاری ته دغه مکتبونه تاسو چې خوشې ته نور د تاسو دولت صحیح دی مونږ هم دغه خوښ دی خوره خبره به بل پلواړه ولا چې مکتب نوم به غسل مکتب به خبره ته خبره به بل پلواړه ولا نو ما درته کوم یو له مال پرې د چلال شي دوی نه مانی نو پوه شي او ولا نو فریده جان خوره نه پويګه ما ننګرار کې خو پوه شي مکتبونه چې د جلکانو ده کنه غټ غټ ارګانونه خواته دی پوه شي دولتي ارګانونه پوه شي نو مشکل نشته نو پويګه چې خلکو څه سنجه ته کې لیدل دی ولا که پويګه ما فریده جان خوره
مننه افغان صاحب خور دی ودان ژوند دی
خوشاله اوسې
کبل اوریدون کې نه وی ور به شو خبل اوریدون کې پښتنو مور ته وخلې کوم زې ماړي کې نیولې
نو تاسو دې نه اوریدون کې چې په خیم د زابل ولایت شاجول ول فار
تو خې صاحب ستړی مشي په خیر راغلې مهرباني ساسي نظر اورو کته پښتنه ملري
خیر یې سخور کې ونګ اوسې موږ دا څه نظر لرو په افغانستان کې خو نه د تر ډیره حد پورې امنیت ته راغلی د خیر څه نه څه مشکلات په تری وخت پورې خامخا وي ټول کارونه په یو وار نه سمېږي خدای نربانه ده نا امید نه ده شمو بو امیدوار و ووسو نو که نړیوال د طالبانو سره اړیکې
افغانستان جنوب ته تم شو په تیرو شلو کلونو کې طالبان والته بریدونه کول او د تیر حکومت پر ضد باندې جګړې کولې. فکر نه کوي دم دوی په وجه باندې دغې سیمې خلکو ته امنیت خراب شوی و او دم دوی په وجه باندې د دوی کورونه نړېدل بمباریانې ورباندې کېدې؟ یعنې که طالبان هلته نه وای دوی به آرامه وه.
طالبانو ولې علمی کولی؟ طالبانو په دې سبب علمی کولی چې زموږ سپېڅلې خاوره دا د اشغالګرو د ناټو تر بریدونو لاندې راغلې وه. هغو زموږ پر کور باندې ستا کور ته چې یو څوک درسي ته مجبور یې چې هلته به امنیت په جنګ باندې خرابېږي. نو خامخا به طالبانو جنګ کوو، خو د هغو په مخ کې البته زموږ افغاني عسکر وو، هغه د هغو سترګې وې، دغو خلکو پر موږ چاپې وهلې. ستا په شانې تور سرې خوندې د شپې له خوبه زه سر تور سر راپورته کولې، هغو ته به درد ویل، نو خامخا به امنیت خرابېدی. اوس امریکایان نشته، ولې جنګونه نشته؟
په بخښنې سره اوس وضعیت ته په کتو تاسو یادونه وکړه چې باید حوصله وکړو، تغیرات پې ور باندې نه راځي. د دې په ځای چې وضعیت ښه کېدو ته لاړ شي، بندیزونه کم شي، ورځ په ورځ ډېرېږي، ستاسو په اند باندې ولې؟
نو دا نړیوال دی چې زموږ په افغانستان کې هیڅ کله نه غواړي چې امنیت راشي. نو دوی باید دغه ستاسو مېلمانه ګوره، خورکۍ یوه خبر کوم
په بخښنې سره، دا بندیزونه خو نړیوال نه وځه کوي، دا خو افغانان د افغانانو په وړاندې، که طالبان ځانون ته افغانان وایي بېرته په واکمنان په افغانانو دي، بندیزونه خو په افغانانو وځه کېږي. فکر کوي اوس یوه ښځه تعلیم نه شي کولای، وظیفه نه شي کولای، ضرر یې نړیوال ته څه ده؟
د نړیوال دی دا تر پردلاندې نور شانسته. نړیوال دوه مخې سیاست چلی، لاندې بل څه روان دي، سربېره بل څه دي.
زما پوښتنه هم دا ده توخي صاحب، که سیاست هر څه وي، اوس امن راغلی، ستاسې په خبره باندې سوله ده، د چا په کور باندې چاپې نه اچول کېږي، ولې د دې په ځای چې طالب چې ځان ته افغان وایي کینی، د یوې افغانې ښځې درد ته دوا شي، لایله زده کړو راګرځوي په کور کې نه، د شرایطو په نوم، د اسلام په نوم باندې، ځکه دا خو د افغان سره معامله ده، دا خو د افغان سره خبرې، دا خو کوم نړیوال سره دغه کار نه لري، دا خو افغان سره، افغان ته ضرر رسوي. فکر نه کوي چې د دې تر شا ولې سیاسي علتونه باید ولټول شي؟
نو د ښځو د تعلیم د بندېدو زه په خپل مخالف یم، دا زه د ښځو حق بولم، خو زه ښه خبره دا بولم چې دغه زموږ په خارج کې مېلمانه دا ستاسو په رادیو کې چې ناستې ستاسو مېلمانه دي، دا دې راولاړ چې دا د یو لوی هیئت جوړ کړي، ټول خلک دې راشي، مېرمنې دې هم ورسره ملګرې شي، رادي شي، د اسلامي امارت سره دې شرعي دلایل ووایي، معقول دلایل دې ووایي، نو به دا خبره حل شي. البته طالبان بند دلایل لري، دی باید قناعت سره ورکړي. دا په رادیو کې مېلمانه، دا په رادیو کې غیبتونه، دا په رادیو کې مسئلې و حکمونه و افتاوې، دا به زما په خیال نتیجه ور نه کړي. ښه خبره دا داسې مستقیما مخ پر مخ طالبان وایي وایي
زموږ فکر کوم چې د اسلامي همکارۍ و سازمان هیوادونو چې هغه د نړۍ د مسلمانانو د هیوادونو مشران دي، په ډله باندې څو ځلې افغانستان ته د طالبانو حکومت ته ورغلي دي او دا غوښتنې ورنه کړې دي، ځکه چې هغوی خو هم د نړۍ علما راټول شوي دي په اسلامي همکارۍ او سازمان کې. طالبانو غوښتي دي چې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي، خو په هر حال کور مودان چړې کې مو نیولې وه. اندر صاحب، مخکې له دې نه چې تاسو ته راشم، ستانکزي صاحب ته به ورشم، بیا به دا پوښتنه له تاسو وکړم. ستانکزي صاحب، دغه د کتابونو بندیز او نه چاپولې، تاسو د کتاب یادونه وکړه چې اوس پر چاپ باندې بندیز لګول شوی دی، څومره لیکوال ته ضرر رسوي په مالي لحاظ باندې او نور، لکه هغه په تشویقي لحاظ باندې لیکوال بیا زړه ښه کوي چې لیکنه وکړي کنه، او دغې خپله مطالعې ته یا نور کسان چې مطالعه کوي په دې فرهنګ څومره اغېز کوي؟ مهرباني وه.
طبیعي خبره چې لیکوال مایوسه کېږي، دا طبیعي خبره ده، او خصوصا په افغاني ټولنه کې چې لیکوال کله هم په خپل کتاب باندې حق سهمنه نه ده اخیستی. او د لیکوال لپاره یو وزن نه شي هغه د کتاب چاپی کې تر خلکو رسیدي او یو مانوي یو ملاتړ تر رسیدي کړه او په دې پوهیږي چې ما کتاب یو چاته ورسیده کېدای شي د ذهن په بدلون کې یا کېدای شي د پرمختګ کې یو څه باندې ولري خو زیات زیان فکر کوم ناشر تر رسیدي په داس یو وخت کې چې موږ تاسو په شلو کړی جمهوریت وخت کې ول چې کتاب چاپ ډیر رونق پیدا کړی او مطالعه د خلکو زیاته شوی او خو اوس ګورو چې ډیر چاپخونه بند شوه ډیر ناشران لستون سره مخامخ دي طبیعي خبره چې کله ناشران کمیږي کله چاپخونه سقوط کوي نو مطالعه کمیږي او د ضرر ډیر زیات ټولنه ته رسیږي خصوصا په پښتنو لیکوالانو کې فکر نه کوم چې د لیکوالۍ چې د کتاب مده د تاسو مادي ګټه رسیدلې وي اصلا امکان نه لري په پښتنو ټولنه کې څه یو چاته د کتاب نظر کوم مادي ګټه ورسیږي خو له معنوي نظر نه مایوسه کیږي طبیعي خبره ده خو یو شسته چې وستي هغه وخت نه ده اوس لیکوال چې هر چیرته دی په خو به مثلا د څو لیکوال به کتاب چاپ کنه نو زرو کسانو به ګل وسط کټول به خرڅ کنه زرو ټوکنه پاول کې چاډیر نو چاپ ولای خو اوس په یو فیسبوک باندې کې مثلا لزره کسان چې هغه ولې پیو ورکه یعنی لیکوال د دې لارې کوي چې جامعه یو شی ورکی فکر نه کوم چې اوس وخت دا لیکوال ډیر زیات تاثیر دی نظر له وکی خو خو زیات اغیز به په ناشرانه دی او زیات اغیز به په لوستون کې دی او په ټولنه کې ډیر زیات تاثیر لري
دا چې څنګه زه سپدا چې اوس د پزداکلو باندې بندیز دا او که انجونی خونه شي کوله زداکري وکړي راتلونکي نسل هم کوم داسې دوام وکړي هغه به مستکري و نه کړي او لکان چې دی هغه هم د اقتصادي ستونزې لکه یا خونځي او تنزي یا کار کې مطالعه ته وخت نشي پیدا کولای که دا پروسه داسې دوام وکړي ساسې باندې ځوان نسل مطالعه و نه کړي یا د اولی پښتنو شته داسې د کتاب کې یادونه وکړه دا دوی راپورته نه کړي څومره د ټولنې بنسټ ورسره خرابېږي او دا وضعیت به همداسې دوام وکړي لکه خلک به نه راویښېږي دا څومره ژور کېدلی شي
که مونږ له بده مرغه افغانستان کې مونږ د احصایو او د نظرسنجۍ یا د معلوماتو د راغونډولو یا له پخوا نه اوس داسې کومه مرجع لرو چې دغه د خلکو یا د ټولنې هغه نورمونه معلوم کې او بیا یو سنجوي چې مثلا یو پروس کال څنګه او سکال څنګه دي خو که تاسو د درې کلو مخکې مثلا که تاسو یو احصایه وایي چې درې کلو مخکې افغانانو څومره مطالعه کوله درې کلو مخکې څومره کتابونه چاپېدل درې کلو مخکې څومره کسان په بورسو خارج ته تلل درې کلو مخکې څومره کسان بیرته څومره کډون افغانستان ته راتلل یعنی که تاسو یوازې دغه احصایه واخلې او له اوسنیو شرایطو سره یې پرتله کړئ چې درې کلو تیر شوي دي درې کال د انسان د پرمختګ په ټوله کې د انسان د پرمختګ لپاره ډیر کلونه نه دی خو طبیعي خبره سره وروسته پاتې کیږي دا به تاسو وګورئ چې یو فاجعه ده یعنی په درې کلو کې افغان یو کېدای شي په سلګونو کلونو وروسته پاتې شوی وي که چېرې تاسو احصایه راپخته کړئ یعنی احصایه پیدا شي نو بده بغیر نسته داسې احصایه چې سره زیادی وکړي چې درې کال مخکې فصلا د موږ د مطالعې سطح څومره و او اوس څومره ده مثلا درې کال مخکې څومره کتابونه چاپېدل اوس څومره چاپېږي نو په دې درې کالو کې تاسو ډېر لوی تاثیر کتلی شئ او ډېر لوی اغېز پرېښودلی ده دا خو لا پیدا چې درې کاله مکتبونه بند دي درې کاله پوهنتونونه بند دي حتی د نارینهو پوهنتونونه چې خلاص دي که چېرې پوهنتون سره نړیوالې اړیکې نه وي که چېرې یو پوهنتون سره پوهنتون کې آزاد فکر نه وي د بحث و مباحثه فکر نه وي که چېرې په یو پوهنتون کې ویره حاکمه وي ویره طبیعي خبره چې خلاقیت مخه نیسي نو پوهنتون یا مکتب هم پرمختګ نه کوي هغوی هم د همغه درې کلو مخکې په سویت په ټپه ولاړ دي یعنی ذاتن هم مېرمن نه ده چې مونږ صدمه ګوري بس بلکې ټوله جامعه مونږ په دې درې کلو کې له بده مرغه چې په ټپه ولاړ ده بلکې په شار روان یو یو خبره چې مخکې ما د شریعت او د قانون په حساب وکړه افغانستان بیل اسلام او بیل افغانیت اصلا موجودیت ممکن سوال لاندې راسي خو تاسو د جمهوریت اساسي قانون وګورئ ټولو بهترین اساسي قانون په اوله ماده کې دا لیکل شوی دی چې هیڅ شی د اسلام د دین مخالف نه شي جوړېدای تمام بل هیڅ یعنی سوال نه پیدا کېږي چې طالبان بیا ووایي چې باقی مانده د اساسي قانون خلاف اسلام ده یعنی که چیرې موږ مدني قانون خپله جوړ کو او اسلام سره داسې کو چې اسلام سره مخالفت کړي یا په تضاد کړي دغسې یو قانون د انسان د پیشرفت سبب کېږي د پرمختګ سبب کېږي
مننه ستانک زه سب کور ودان اندر صاحب وخت مو کم دی فقط په پیل کې سمګ دا غوریدون کې پښتنه ک تاسو اوریدلې وی ما خو نه داسې برداشت وکړو چې دوی ولی طالبان وای چې د نور مسلمانو هیوادونو په ځنګل توګه اشاره عربستان ته او ایران ته چې دوی د اسلام هغه منابع او سرچینې دي چې لږ ځای اسلام پیل شوی خو اوس داسې کړنې کوي چې حاکمان البته داسې کړنې کوي چې د اسلام خلاف دي او طالبان وایي چې دوی په ضد باندې جهاد روا ده. کله ډو ته دا ځواب کړی چې د دغې مسلې هدف څه ده چې طالبان داسې خبره کوي او په ټوله کې د بس یو لنډیز را سره شریک کوي مهرباني.
یو خو طالبان د خپلو ناوړو کړنو لپاره خلکو ته ډېر غلط استدلالات وړاندې کوي. دوی همیشه داسې وایي کته ورته ووایه چې اوس مثلا د نجونو دغه مکاتب په ټول اسلامي نړۍ خو کافر ټول اسلامي نړۍ خو منافقین دي او ټول اسلامي نړۍ د اسلام نوم بم پېږدي او داسې ټاپو داسې ټاپې به پرې باندې وهي چې اسلام یې وباسي. بس د سعودي همدغه مسله به درته مخته کې دغه تېر وخت کوم کانسپټ کې سوی دی. اوس د افرادو په کچه باندې خو ټولنې ټولې مسلمانې دي او د نظامونو په کچه باندې هم اسلامي نظامونه هلته موجود دي. صحیح دی ځینې داسې اعمال به کیږي خو داسې نه سي ویلای چې دغه ټول نظام مرتد دی، دغه ټول نظام کافر دی او دغه ټول نظام له دغه نه وتلی دی. دا طالبان اصلا خلکو ته داسې وایي چې یوازې طالبان په افغانستان کې یو اسلامي نظام یې جوړ کړی دی او نور ټول نړۍ سي دا هغه یا د کفر غلامان دي او یا له هغوی نه ویریږي او د اسلام یو واقعي نظام نه سي جوړولی. په همدې خاطر باندې دغه استدلال کوي. یوه خبره مې بله هم کوله د ډاکټر صاحب په دغه کې مې ور اضافه کوله. هغه ویل سي د کدا دقیقه احصایه واخیستل سي څومره کتابونه اوس تولید کیږي، یعنې دغه کم سوي دي. په محتوا باید خبره وسی اوس څه شی تولید کیږي، تاسو اوس څه شی چاپ کیږي، تاسو اوس وګورئ کتابونه محتوا ته د پلانکي پیر صاحب صفتونه او د پلانکي ترانې او د پلانکي اخونزاده صاحب صفتونه او د پلانکي ولی صفتونه سره دا خو د ټولنې د محتوا نه ده، دا خو د واهماتو د خرافاتو خواته د ټولنې روانه کړې ده. د یوازې په ټولنه کې د کتابونو یا د علم یا د پوهې د تولید او د چاپ او د پنځولو یوازې د ډیروالي خبره نه ده، د کمیت خبره نه ده، د کیفیت خبره هم ده. تاسو اوس وګورئ چې طالبانو په دغه پیر کې د طالبانو په دغه درې کلن وخت کې چې کابل قبضه کړی او راغلي دي، په دغه کې څه کومه محتوا دغه سوې ده، راوتلې ده کومه محتوا پنځېدلې ده او په مجموع کې د نجونو د تعلیم په اړه باندې اغه کوم یو
اوریدونکو توخی صاحب یادونه وکړه.
توخی صاحب وو السزم په دې کې ورسره مخالف یم او په عین حال کې د طالبانو ټول موقف تاییدو نه تاسو طالبانو موقف تاییدای به دې نه مخالف کیږي. طالب معنا هم دا دی سیاغه بده نجونو د ذکر مخالف دیغه بل لمړی فرمان هم په خزه باندې پیل کیږي او ورستای فرمان به هم په خزه باندې پای ته رسیږي. د تاسو طالبانو دغه فرامینو ته وګوري داسې انګری لکه طالبانو سری امریکایانو سره یو خواته جګړه کوله، له افغان دولت سره بل خواته جګړه کوله، له خزه وخت سره بل خواته جګړه کوله.
کور ودان چې وخت کم ده او پاتې ورسېده فقط یو څو ثانیې لرلو تاسو ډېر مننه په دې هیله چې یو ورځ روښانه او آباد افغانستان وګورو. له تاسو دواړو قدرمنو چې راغلي پروګرام کې مور سره ګډون وکړو، له لیکوال او ژباړن عیسی ستانکزي هم ترنګه، له لیکوال رحمت الله اندړ څخه مننه. تر بل پروګرام ښه چارې ښه وخت.
Oh, سوک نو چی زان تکرم نز دی اختر کی دا سی سوک نو چی زان تکرم نز دی اختر کی آغا وقت بیل و چی نکری زیب میوڑی اختر کی زان زال گرزم زان زال گرزم گرزم شیرا یاد رشتے مڑے اختر کے